مراده 00040 22 يولس 40 201. ازادي راديو تا غوړیاست په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلای سي. خوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. د چین حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کی هارانن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو دپاره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړمنو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سوو کسانو ته ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره سي او د دوی لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې بشري مرستې هم دغو ولایتونو ته پر لاره دي. د ملګرو ملتونو په باور چې د وړمې شپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې سوو کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف پرونه وخت ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلې دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. دبداسل کې د چی روسي ځواکونه د اوکراین په لوهانسک کې د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سویردونیتس کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې ځکه د پوځي تحکیماتو او د درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. د کندوز چارواکی وایي د ځینو ستونزو له کبله د دوی د اوبو رسولو ریاست عواید کم سوي.
په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو او فاضله اوبو د ریاست چارواکی وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د دغې ادارې په عوایدو کې 14% کموالی راغلی. د دغه ریاست رئیس انجینیر نصرالدین نصرت وایي چې دوی په 1999 کال کې څه باندې 33 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی وو خو په 1400 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړی.
تحولات راغله، بانکونو سیستم قطع شو، د خلکو کاروبار کې ډېره نیمګړتیا راغله. 1993 کې د رسنۍ عواید 33 میلیونه یو سلو 15 زره او 315 افغانۍ وي خو په 1400 کې زموږ 28 میلیونه او 15 لکه 15 زره او 283 افغانۍ لاسته راغلي دي. نظر د فیصدي سره 14% په دې کې کموالی راغلی دی.
ښاغلي نصرت ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر زورواکي ځینې دولتي ادارې او یو شمېر عادي خلک 1.6 میلیونه افغانۍ د څښاک د اوبو له لګښت څخه پور وړي دي چې تر دې دمه یې دغه پورونه نه دي ورکړي.
په مجموع کې موږ 1.6 میلیونه افغانۍ طلبات لرو په خلکو باندې چې دا مخروض دي چې دې کې هم زورواکي دي او بعضې پکې دغه دي او کمزور خلک دي چې هغو وس نه کېږي چې خپلې پیسې دغه کړي طلبات خبره ورکړي. د دې کوم بعضې ادارات پیسې ورته پاتې دي چې
نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي تر څو د دغې ادارې په فعالیت کې نیمګړتیاوې رامنځته نه شي.
یو شرکت دی خدماتي او عایداتي، زمونږ پیسې په وخت سره ورنه کړي او خپل بل تادیه نه کړي نو موږ خدماتو کې سادګي راځي. نو موږ دا خواهش ده چې خپل بل په وخت سره تحویل کړي چې موږ زیات خدمت وکړی شو.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د اوبو رسولو ادارې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي او له خلکو غوښتنه کوي چې د یادې ادارې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي. د ښار یو اوسیدونکي لال محمد ازادۍ روډي ته وویل
د برسانی د ماسیر موږ ډیر زیات خوشحاله چې په وخت زمان باندې اوبه موږ ترا کوي او کنټرولوي هم ځکه د دې له خاطره موږ د ټولو د همشاریانو خواهش هم دا دی چې خپل په وخت زمان باندې دا پیسې تحویل کړي چې همیشه موږ ته دا خدمت وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز په ښار کې څه باندې 1500 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي او دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دی.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
is جزرا کړی واضح وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی ته ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همدار از لشپژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو حقونو ته ژمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لالارې وصل سوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
د لوی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅوم ریټاړه وایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبتا نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسره بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده. ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، و زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او زه تاسو ته خبرو په تبات. بله، و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دوی په دې نه پوهېږي، کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو. د دوی دوی خپله په خپل پښه تېشه وي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګي نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو. دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوی او دوی زموږ لپاره هېڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، اغلی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکي امپارن ته او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه نوراندې کوم خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
لکه تاسو چې واورېدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته سوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي، خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقونو باندې خبرې کوو غواړم د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نهه نوي کال نه تر دې کال پورې چې 1401 کال دی د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا ویروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو د هغې نه وروسته د 2014 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت شو چې هغې کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړې شوې. او اوس هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي د دوی په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لویه ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي، سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی. ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، اوس د دوی سره هم نظر یم، ځکه شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه لا ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري خو دوی ته تر اوسه دغه نه ده ورکول سوي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مساعد ده چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنفه پورې دوی رسېدلي دي، د څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه 40 کال کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه آرامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې
وسام دې غلې ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان دې کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي دې کې دا خبرې ولنه موږ په توا کې قرار نشي نو ځکه دا خبرې دې مثبت دي موږ امید لرو چې دا څه غونډه او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړل شي ګوندې خدای دې دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې د اخلاقي له لحاظه له دې اسلامي له لحاظه هیڅ موږ نه مشکل نه درلود نو دې خون دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دې ته راوړل دا چې موږ باید په کور کې تښینو که ووښې یو نه یو انسان بد اخلاق چې په کور کې تښینې هغه خپل کار کوي دا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کومه چې دې جواب ووځي نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي دې د مکتبونو د جهانیانو ته د خوشنوسي ځان دې په انځوا کې پریږدي او مکتبونو د دې جنو پر مخ خلاص کی موږ امیدوار یو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او د دې خصوصا د کلی مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د صلاح او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي عرب ولایت په مسلطه مهمه توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي اخر به دغه نیمګړتیا د دې رنګېدو سبب شي زه د خپل مشرانو څخه چې دیدی په سید اعظم قندار د ولایت روزګان د هر ولایت مشران دې راټول شي او دغه موضوع یې طالبان ته وایي غونډې دې وکړي ټول دې سي په دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو شخص عالم شخص جامعې ته تقدیم شي یو عالم شخص د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی شي که یو بې سواد مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو بې سواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخ ته بیايي نو دا ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند اولاد تربیه له نګاه ده هر نگاه دی از موږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوښنیا او روزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ د پاره د اجتماع د پاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نگاه او نه د اجتماع له نگاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کړه دا هغه وجهل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دا غوښته چې تحصیل وکړم او زه یو شش عالی شخصیت جامعه خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ځونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو ته ایښو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته چې باید دغه کار وکړي دا خلک خدای ووښته لیکي
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په پدیړه پښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوه ستونزو حل ولټوي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی
نو ولې نه زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینکه تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه وخت چې د غږ ووري کومه د هغه شنوایي وخت چې د مسجد د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دغه داخل به په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د قدغنجلې ده د یو
انجلی اولاد دی او خزی اولادم دی او د دې نارینه هم سین دی دا انجلی د نارینه زانو یا د سړیو لور هم ده دی هم کولای شي چې زینه پښتونی وي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلیږي کچیر دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بینظمی وي هم همدا چې دا غږ به زمونږ سم خونی شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږ کولای شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده هر څه کولای شي تبلیغاتو کې شروع کړي خو ول نشي کولی نارینه کولی شي لاړ شي هغې تظاهراتو کې دوینه چې ښځې تظاهراتو کې هغه که نارینه وغواړي کولی شي خپل هلکان هم مکاتبو ته پرېنږدي دا یو حل لاره کېدلی شي کولی شي چې خپل نارینه هلکان پرېنږدي مکاتبو ته ووایي چې که چیرې نجلۍ نشي کولی مکتب ته لاړ شي نو هلکان هم حق نه لري زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي نو یو نارینه به پوه شي که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه داخل دي دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده مونږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي اما د خپل لور د تحصیل په اړه هېڅ اقدام نه کوي دوی کولی شي چې غږ پورته کړي نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي په دې کې ننګونې رامنځته کړي دا پیغوټ دی دا هغه دی دغه دی اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي تا نه په نجونو باندې د ما مخکې هم وویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کوو آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په هغه اسلامي جمهوریت کې هم لیدلې وه چې بې اجابه د کور نه وځي بل اجاب پاتې شو دا د کورنۍ مسؤلیت دی اجاب خو د یو نجلۍ که د کوره را وځي یا ښځینه د کوره را وځي هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه را وځي داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندي یا غیر شرعي اجاب واغوندئ هېڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه د ټولو پلرونو نه ورونو نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په مقابل کې هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی
همدرد صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکړم یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي 100,000 څخه تر 900,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي
بله ډېر د اندېښنې وړ خبره ده ځکه موږ په تفصیلي شرایطو کې قرارلو وینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته یعنی ور سره بل دا غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي دا موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي یو په یو بهانه نه په بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي ځکه چې کمرنګ په جامعه کې فین موږ د شهر استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي ولسوالۍ ته دغه کې نور فشار تر دومره فشار لاندې زموږ استادان دي دغه ادارې د دولتي ادارو کې کار کوي ترڅو چې د دولت د خوا کورونه دي تور کول شوی دي په زور د کورو څخه ایستل کیږي که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري دا دغه ته نه ګوري د زور څخه کار اخیستل کیږي دی دغه د وظیفې څخه بر طرفه کیږي دی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي یعنی تاسو پخپله یعنی داسې فکر وکړئ چې سهار یو ښوونځی شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي دا یو لویه بهانه ده دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه نو دغسې سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنه کې کمرنګه شي دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي
اصولی سب په دې اړه باندې کتا سمشته وایست چې شځې طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري
نو دا څه چې اوس کومه شځې د اور کتا سمشته په دې چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي حق وشتل کېږي او کومه ورسره دا وایي چې دې باید وایي چې دا څه دې چې د طالبانو څخه سره هر نو توقع لري شاید د خشونت سره مخامخ دي شاید د تل ترټل او د شانې زدا نظر نسم ورکولي یو ځلې زمو نظر دغه دي چې د جرګو وطن د لطف یو کې دغه مزمور نه لري او دې خپل دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره د دې په مسلطه مې زتو وکړي او د وروته وګورئ چې دا ویجاوبونه د مبي سره نشته کوي استاد سيوري چې په افغانستان کې هاندا چې مکتبونه او ورنور شي دي بواسوادي دومره ځوان سوځول وجل کې وجل په دې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېدی دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شي دي به د دې چې ژوند به تاریخ او ځان ته به ور وځل دا کوم شتاسي او دګل د رادیو د تلویزیون د ریس چې ډیر پیښې دي دا ګټي یوازنی منبع اقتصاد او جهالت دي نو طالبان د لطف کې دا ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځیدلې او نه به وګرځید موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکي هیڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانک ځای څه لوري تحصیل کی ا په خو ازموږ اشراف سایګون چې هغه چې هم راغلي ګډ د اولادونو په خارج کو او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دی هم د خسي د خپل اولادونو په لندن فرانسې نو ولې یو مسلمانته وایي چې مسلمان نو د خپل اولاد د تحصیل کې ازموږ اولادونو نه پرېږدي په کور کې د ښینو او څار دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسي او د بل اولاد په کور کې شي دا خو د دې جامعه د پاره یو بلاد موږ چې په کندش کله په دغه ور کې سوزو یو وطني علت جهل او نادانی دي که موږ مملکت با سواد وای نو داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سر رسېدلی هر با سواد انسان ته چې سړی امر ور باندې وکړي البته با سواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسی خپل لاره خپل د خپل علمیات په اساس تاکي خپل سرنوشت خپل تاکي بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی نو دا خو نور هم پسې بدبخت کیږي نور هم پسې بدبخت کیږي په دې بدبختۍ کې دی به هم پکې شي غرق دا څه خو نه دی چې یوازې شي بس کورنۍ بدبخت څه د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمین د خپل معلمین له هغه خبر باور وکړي چې کور په شپږ تر افغانۍ کرایه نیول او استاد له سانسو و زر افغانۍ معاش ولودي نړۍ به کار او سپای مسو پر کور کې شنو دا دغه شپږ تر افغانۍ او زر افغانۍ دی هغه د کور مصرف پر ام د کور کرایه په ورکول هغه څه چې په دې مېش کې 2000 ورته په بل نه شي دا غسی پس روښ کوی ځل نو اوس به څنګه کوي د هغو مسلمانانو د حضرت محمد کدی د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولې او ورشي حضرت عمر یو ورځ کې انګور ورته راوړل او یا رسول الله ته دا واخه روزه دي ماته په دغه وخت کې سوال ګرځلې حضرت محمد دغه ورشي انګور ورکې درې واره دا مسله د
تکرار شو اخر ته چې عزت عمر خوا بده کول یا رسول الله خدای زده انګور تا ته رمز در وژل ما تاغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد دې دې زده نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکوي تاسو په دین پیداوان یا غوري وي چې موږ اسلام رالو نو په ایجاب نو لطف کوي خلک ما وشي دا خون وشل دي یوازې وجه خو دې نه دي چې توپک واخلې ولا دا خون وشل دي چې تاسو ګرد شوزو
دا هغه حق او دی وښي ډېر مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکې دی او ردونکو زموږ له دروس رومل منولې محمدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.